خلکو په شمال کې د آنو او نمازګا تپې یعنی ترکمنستان په لویدیځ کې د سیالک تپې ایران او د هرپا او مهنجودارو یعنی د هند د مدنیتونو سره اقتصادي او کلتوري اړیکې درلودې. د منډیکک هغه لومړی اوسیدونکي مو وویل چې د ځینو عقیدو یا هغه کم پوهان چې د دوی کم لوامل وړاندې کوي د هغه لواملو پر اساس په دې 2500 کاله مخکې د منډیګک اوسیدونکو د منډیګک ښار پرېښی دي او له هغه ځای تللی دي. موږ وویل چې ځینې پوهان په دې باندې باور لري چې وچکالي یا د هلمند د سیند هغه د اوبو کموالی د دې باعث سوي دي چې د منډیګک لومړني اوسیدونکي خپل کورونه پرېږدي او له هغه ځایونو څخه ولاړ سي. ځینې بیا په دې باور دي چې په منډیګک کې کومې جګړې چې رامنځته سوي وه د هغه جګړو په پایله کې مخالفان بریالي سوي دي، کامیابه سوي دي، د منډیګک ښار یې نیولې دي او د منډیګک د اوسیدونکو میشت ځایونو ته د هغو کورونو ته د هغو دفاعي مورچلونو او داسې ځایونو ته اور اچولی دي او خلک یې د خپلو کورونو او کلي د پرېښودلو ته اړ کړي وه. دا اوس موږ د نن ورځې درس تر نو زده کوونکو بیا هم د دې درس په پای کې موږ کورنۍ دنده لرو. کورنۍ دنده مو دا ده چې بیا هم درو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي، هڅه وکړي چې همدغه ویډیو ته څو څو ځلې غوږ ونیسي، دغه لوست ته غوږ ونیسي تر څو خپلې پوښتنې ته ځوابونه پیدا کړي او هغه ولیکي، هغه پوښتنې د هغه دغه پوښتنو ځوابونه ولیکي تر څو وکولی څو ځلې تکرار کړي او زده یې کړي. منډیګک چیرته پروت دی؟ د افغانستان 15000 کلن تاریخ ثبوت په کومو آثارو کې څرګند شوی دی؟ د ګاونډي خلکو سره د منډیګک د وګړو اړیکې وایست. دغه درو سوالونو ته تاسو عمونه پیدا کړئ او زده یې کړئ تر څو وکولی سئ هم د نن ورځې په موضوع باندې وپوهیږئ او هم راتلونکي درس تاسو د زده کړې لپاره آماده اوسئ. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس همدومره و. درس مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په لوی او مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیڅلی نامه سلامونه او نیکی هیلې مې منې درنو زده کوونکو. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون 5م لوست شرح خلاص وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست راخلې نشي بوله سره مل پاتې او د نن ورځې د پزرو پوری موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د هند د بابریانو په حق له هم نارنګ د کندهار د پاتون په حق له ده چې د دې موضوع ته اړوند به موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. نو هڅه وکړئ چې تاسو هم لوست په پوره دقت سره غوږ ونیسئ او د لوسخه تاسو هم ګټه واخلي. زه خپل د نن ورځې درس پیلو چې د هند بابریانو په حق لدی. لومړی لزو بابریان پیژنو. بابریانو لړۍ د دغه بابریانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي ظهیر الدین محمد بابر دی چې د نسب تیمور ګورګان ته رسیږي. ظهیر الدین محمد بابر هم د مغولانو د ډلې څخه شمیرل کېده او د همدغه عمل د هغه لړۍ چې د په هند کې په بابریانو، ګورکانیانو او مغولو سره مشهوره ده او دغه واکمن چې وو هغه په 1800 سپوږمیز کال کې د ازبکستان په اندیجان کې زیږیدلی دی او د په 12 کلنۍ کې د فرغانی سیمې د امیر په توګه دندې اجرا کوله او همدلته په 12 کلنۍ کې د همدغه فرغانی سیمې کې د په توګه دی وګمارل سو. نوموړی په 1900 سپوږمیز کال کې د سمرقند ښار ونیوه. خوشبنی ازبکانو د دې د منځنۍ اسیا څخه تیشي ته اړ کړ نو ځکه بابر کابل ته مخه کړو. دغه ښار یې په 1900 سپوږمیز کال کې خپل پلازمینه وټاکله او څو کال وروسته د مورسته کندهار تر اغلی او کندهاري هم ونیوي چې بابر شاه په 1902 کال کې د هندستان په لور باندې لشکر بیایي او په هندستان کې د افغاني لودی په نامه کوم دولت هغه د مینځ وړي او د خپل سلطنت اعلانوي. بابر بیا ډیر پر کابل باندې مین وو او دلته ډیره ښکلي مانیګان یا ودانی جوړې کړلې چې بیا د دمړنې څخه د مخه د وصیت کړي و چې کله د مړکیږي نو د کابل په یو باغ کې خاورو ته وسپارل سي. بیا همدغه و چې کله د مړ سو او د دمړنې څخه ورسره د کابل د بابر په باندې کې دی شخصوي. د بابر څخه ورسره د زمان همایون د زوی همایون پاچا کیږي خو د دورور کامران میرزا دغه او دغه راز سوری شیرشاه د پوړاندې راپورت کیږي ځکه نو همایون د هند څخه تشتی او ایرانی سفیانو ته پناه وروړي. بیا هم یو ځل بیا به د سفیانو په مرسته د افغانستان ځینې سیمې پنجاب او د هند ډهلی نیسي. د همایون زوی چې و جلال الدین اکبر نومېده چې د جلال الدین اکبر څخه وروسته بیا د زوی جهانګیر د هندوستان پاچا کیږي. یعنی د همایون څخه وروسته جلال الدین واک ته رسیږي، بیا د جلال الدین څخه وروسته د هغه زوی جهانګیر د هندوستان پاچا کیږي. او د خپل حکومت په وروستۍ برخه کې په کابل کې ژوند کاوه، مګر د هغه زوی شاه جهان چې و هغه بیا د کندهار او بلخ په لور باندې لشکر بیایي او د هم غوښتل چې دغه دواړه ښارونه چې هغه کندهار او بلخ دغه دواړه ښارونه ونیسي، مګر دی ناکامه کیږي او په دغه کار باندې دی نه بریالی کیږي. اورنګزیب هم د شاه جهان څخه وروسته د بابریانو د کورنۍ پاچا کیږي او د افغانانو د نهضت او پاڅون سره مخامخ کیږي چې د دغه پاڅون او نهضت مشري بیا د خوشحال خان خټک په غاړه و، چې خوشحال خان خټک د پښتو ژبې د نظم او نثر د ډګر په میدان کې ډیر پیاوړی او ډیر نامتو او مشهور شاعر او لیکوال دی. خوشحال خان بیا څلور کاله دی د اورنګزیب په زندان کې بندي کیږي او څلور کاله ژوند د اورنګزیب په زندان کې تیروي. د بابریانو په زمانه کې هندوستان کلتور او تمدن ډیر پیاوړی سو، ډیر پرمختګ یې وکړ. فارسي دری د حکومت رسمي ژبه سوله او ډیر ښکلي او پرتمین باغونه، همدارنګه ودانۍ او ماڼۍګانې لکه تاج محل او داسې نور ځایونه جوړ سول. خو ګورکانیانو افغانستان ته ډیره پاملرنه نه درلوده، ځکه نو داسې خاص او د یادونې وړ ارزښتناک آثار یې نه دي جوړ کړي. خو بیا هم ځینې آثار په دغه وخت کې منځته راغلل چې د هغو د جملې څخه د کندهار په سرپوزي کې د چلزنې طاق دی، همدارنګه د بابر شاه په چې دغه د چلزنې طاق د بابر شاه په امر جوړ شوی و. د کندهار، کابل، استالیف، شمالي او ختیځو برخو کې ځینې باغونه لکه د عالمګنج باغ، د شهرارا باغ، دلکشا باغ، همدارنګه د بابر باغ او د بیګرامي باغ، د کوکب باغ، دغه باغونه هم په همدغه محل کې جوړ شو. راځو د ایران صفویانو ته. صفویان په اصل کې شیخ صفی الدین اردبیلی ته منسوب دي چې د تصوف د پیرانو او شیخانو څخه و. د په اتمې پیړۍ کې ژوند کاوه او ګورکاني تیمور چې و هغه د مریدانو څخه شمیرل کیږي. د صفوي لړۍ د حکومت بنسټ په ایران کې د شاه اسماعیل صفوي په واسطه کېښودل سو، چې دی هم د شیخ صفی الدین اردبیلی د اولادې څخه و. د صفوي لړۍ یا دغه سلسله پیاوړی واکمن چې و هغه شاه عباس صفوي نومېدی، چې دی په هرات کې زیږیدلی و او همالته لوی سوی و. همالته په هرات کې سیاست او اداره وویل، هغه زده کړه او د شاه عباس د مړینې څخه وروسته بیا په 1038 سپوږمیز کال کې د صفوي لړۍ راپرځیږي، یعنی د راپرځېدو وخت یې پیدیږي. او د شاه سلطان حسین په وخت کې بیا دغه صفوي لړۍ خپل هغه اخري پولې ته رسیږي، چې دغه راپرځېدنې چې بیا د څخه وروسته دغه واکمني له منځه ځي. او د هغه په زمانه کې مختلف او بیلابیل پاڅونونه رامنځته کیږي، چې د دغه پاڅونونو د جملې څخه یو هم په کندهار کې یو پاڅون و چې د افغانانو لخوا وسو په کندهار کې. او صفوي حکومت په 1135 کال کې سپوږمیز کال کې راپرځېږي او له منځه ځي. د دغه پاڅونونو د جملې څخه مو ویل چې یو هم د کندهار پاڅون و. راځو د کندهار پاڅون څه ډول و. د په کندهار کې د هوتکیانو په واسطه پاڅون شوی و. په کندهار کې د خلکو پاڅون پر مهال باندې، یعنی دغه پاڅون چې کله کېدی، زموږ په هیواد کې ګورګانی هند، ایراني صفویانو او موارا نهري ازبکانو ترمنځ زموږ هیواد ویشل شوی و. همدارنګه د هیواد په ځینې سیمو کې سیمه ییز واکمنان شتون درلوده، یعنی سیمه ییز واکمنانو خپل حکومتونه چلول او دغه حالت خلک ډیر په تنګ کړی و. دوی غوښتل چې د ځان د خلاصون لپاره یو خوځښت یا یو پاڅون وکړي، چې بیا دوی د کندهار خلکو د خپل رئیس چې هغه حاجی میرویس خان هوتک نومېدی، تر هغه د مشرۍ لاندې چې د یو زړور با تدبیر او هیواد پال مشر وو، په ځینو ازادي بخښونکو اقداماتو باندې دوی لاس پوري کوي، چې دی بیا اصفهان څخه مکې ته ځي. لومړی اصفهان ته ځي، مګر هلته اصفهان کې کوم کار چې دی کوي هغه دومره د په ګټه نه تمامېږي. نو دی بیا کله د اصفهان څخه مکې ته ځي، هلته د ګرګین پر خلاف باندې د پاڅون لپاره، دا چې دوی د ګرګین پر خلاف پاڅون وکړي، دغه کال د پاره دوی د علماو فتوا ترلاسه کړه او کله چې دی برته کندهار ته راستنیږي د ګرګین خان د حکومت څخه د خلاصون لپاره چې کوم پلان او نقشه درلوده هغه عملی کوي، او د کندهار د قومونو او قبایلو په همکاري سره ګرګین او د هغه سرتیری وژني، او په 1800 کال کې دی د کندهار خپلواکي لنوي، او د دې څخه وروسته بیا په کندهار کې خپلواک هوتکی حکومت جوړیږي. حاجي میرویس خان یې چې وو هغه هم تر اتو کلونو پورې د کندهار مشرتوب د ده اسکیو، او د کندهار مشر وو چې بیا د کندهار خلک د تر مشري لاندې د کندهار د بیانیونې لپاره اصفهان دربار هغه د اصفهان د دربار ټول کوششونه چې وو هغه ناکام. راځو د میرویس خان نیکه ځایناستی ته. د میرویس خان نیکه د مړینې څخه وروسته د هغه ورور میر عبدالعزیز واک ته رسیږي، او د کندهار د ریاست چارې په لاس کې نیسي. ده هم غوښتل چې د ایران او د صفوي دولت سره د سولې او پخلاینې لاره ونیسي، یعنې د هغوی سره سوله وکړي، چې دغه سوله کول یا دغه کوم سیاست چې وو د کندهار د مشرانو لپاره د منلو وړ نه وو، نو ځکه دی دوی راولاړیږي، میر عبدالعزیز د کاره لیرې کوي، او د هغه پر ځای د حاجي میرویس خان زوی محمود چې هغه به ډېر یو باجرته او زړور ځوان وو هغه غوره کوي، هغه انتخابوي، او دوی واک ته رسیږي چې بیا د میر عبدالعزیز د حکومت دوره چې وه هغه 2 کاله وو، او د ده څخه وروسته بیا محمود واک ته رسیږي. شاه محمود هوتکی هم کله چې په کندهار کې د هوتکیانو د خوا د حکومت چارې پر مخ باندې وړل کېدې، نو د ده سره سم ابدالیانو په هرات کې خپلواک حکومت رامنځته کړی وو، او تر فراه پورې دوی دغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې درلودې. که څه هم دغه د دوو دولتونو ترمنځ د فراه دغه د دوو دولتونو ترمنځ د فراه په سیمه کې په 1902 کال کې یوه جګړه وسوه، خو شاه محمود اصلي هدف چې وو هغه د ایران نیول وو، نو ځکه پرته له دې چې ځان د هرات په کارونو باندې مصروفه کی، دی د ایران د نیولو نقشه جوړوي، او غواړي هغه نقشه پر مخ بوزي چې بیا د ایران باندې حمله کوي. دی د دغه کوم پلان چې درلودې د دغه پلان د امریکا وهولو لپاره د ایران کورنۍ او زادې د نږدې څخه ساري هم دغه شاه محمود هوتکی، چې بیا په 1903 سپوږمیز کال کې د ایران پر کرمان سیمه باندې د حمله کوي، او افغانان په دې باندې بریالي کیږي چې د ایران پلازمینه د یوې اوږدې محاصرې څخه وروسته تر خپلې ولکې لاندې راولي، او دغه د ایران پلازمینه دوی نسی. صفوي شاه حسین هم دې ته اړ کیږي چې خپل سلطنتي تاج د محمود هوتکی پر سر باندې کیږي، او خپل د حکومت چاري سلطان محمود هوتکی ته وسپاري، چې بیا په ایران کې هوتکی دولت جوړیږي. کله چې د شاه محمود پر سر باندې تاج کیښودل سو، د دې سره سم په ایران کې رسمي د هوتکیانو حکومت پیلېږي، او دغه 2.5 کال په اصفهان کې د حکومت چاري دوی په خپل لاس کې نیسي. مګر شاه محمود هوتکی ته دماغي ناروغي پیښیږي، او دی د همدغه دماغي ناروغي د عمله د کار غوښه کیږي، او څه موده وروسته بیا دی په حق رسیږي چې دغه څخه وروسته بیا د زوی شاه اشرف هوتکی د اصفهان د حکومت چاري په خپل لاس کې نیسي. یعنی کله چې دی په ایران کې وخت ورسېدی، نو 2.5 کال دی په اصفهان کې حکومت کوي، 2.5 کال دی د اصفهان حاکم وي، او دلته خپل د حکومت چارې مخته وړي. مګر دی بیا وروسته د دماغي ناروغي سره دته یو دماغي ناروغي پیښیږي، او دغه دماغي ناروغي له امله دی څو وخت وروسته، یعنی ډیر ژر چې کله پر ایران باندې د حکومت وکړي، ډیر ژر بیا دغه ناروغي له امله دی مري، او د هغه پر ځای بیا د زوی ته واک رسیږي چې د زوی د شاه اشرف هوتکی نوم دی، او شاه اشرف هوتکی خپل د ایران یا د اصفهان د حکومت چارې په خپل لاس کې نیسي. درنو زکوونکو، د کندهار پاتون او د هغه څخه وروسته د هوتکی دولت جوړیدل، او همدارنګه په ایران کې د هوتکی دولت جوړیدل په حقلو، اوس راځو دا چې د هوتکی دولت پای یا هوتکی دولت سره ول پای ته رسیږي. په ایران کې د نادر افشار د څرګندېدو سره سم دغه د افغانانو د حکومت چارې لزینو ستونزو سره مخامخ کیږي، چې دغه په لاو بیا په افغانانو په منځ کې اختلافات ډیریږي، او د اختلافاتو دغه موضوع نور هم پیچلی کیږي، ځکه نو شاه اشرف او نور افغانانو بیا دا شو بلل چې د ایران څخه شاتګ وکړي. په دغه وخت کې شاه اشرف موجود، شاه اشرف واک ته رسیدلی، خو دغه ستونزو د مخامخ کېدو سره سم دی مجبور کیږي چې شاتګ وکړي. نو همدغه دی چې شاه اشرف او نور افغانان د ایران څخه شاتګ کوي، او د همدغه شاتګ په ترڅ کې شاه اشرف د شورابک په اړوند سیمه کې وژل کیږي. په شورابک کې شاه اشرف وژل کیږي، چې بیا د څخه ورسته په 1905 کال کې د هوتکیانو حکومت په کندهار کې محدود پاتې کیږي او شاه حسین د دغه حکومت مشري کوله. کینه کله چې شاه اشرف وژل سو نو دلته د ایران څخه مجول چې تشتی نو د ایران کې په ایران کې چې کوم هوتکی دولت و هغه پای ته رسیږي ځکه شاه اشرف شاتک تر کیږي او د ایران په د ایران څخه شاتک تر کیږي او شورابک په سیمه کې دی وژل کیږي نو ځکه د هوتکیانو دولت په ایران کې د منځزي او د هوتکیانو حکومت یوازې او یوازې په کندهار کې پاتې کیږي چې د هوتکیانو حکومت په کندهار کې محدود پاتې وو. د مشری شاه حسین پلاس کی و او شاه حسین دغه حکومت مشری کوله. نو د درنو زکونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس چې موږ د کندهار د پاتون په حق له همدارنګ د پاتون سره ول سوې و د هند بابریانو په حق له د هوتکیانو د دولت په حق له او د چې د هوتکیانو دولت سره ول پاتې رسیږي د دې موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړ په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځیدلې وینو. درنو زکونکو د نن ورځې درس پر همدې ځای پاتې رسو تر راتلونکو درس پورې تاسو ټول په مهربانه او لوی رب سپارم چې وخت ولري شي چری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم هیله می اومنی درنو زده کوونکو هیله د چروغ او چوروسی او وخت مو ترجمه حاله په خیره رسولی وی تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرغلاست وایم. هیله د چې د تل په سیر نن ورځ هم د لوست راخره نشي بور سره مال پاتسي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د امیر محمد اعظم خان، امیر شېر علي خان او د انګریزانو د دویم يرغل په حق لده. نو درځو خپل لومړنی موضوع په لوي چې د امیر محمد اعظم خان د شخصیت په حق لدی. د چې امیر محمد اعظم خان څلول شخصیت درلود او د واکمنۍ دوره څلول واکمنۍ و یا څلول دوره. محمد اعظم خان د امیر عبدالرحمن خان په واسطه سلطنت ته رسیږي او محمد اعظم خان چې و هغه یو ډیر خودخوا او ځانغوښتن کې شخص و. کله چې دی واک ته ورسېدی د واک ته رسیدو څخه وروسته د وغوښتل چې عبدالرحمن خان د مرکز څخه لیرې کړي. که څه هم د عبدالرحمن خان په واسطه دی واک ته رسېدلی و خو بیا هم د خپلې خودخواهي او جاه طلبۍ له امله د عبدالرحمن خان څخه وغوښتل چې د مرکز څخه لیرې سي. د په دغه بهانه د هیواد شمالي برخو ته ولېږي تر څو هلته په بلخ کې امیر شېر علي خان تر څارنې لاندې ونیسي. امیر عبدالرحمن خان سره لدی چې د نه غوښتل د مرکز څخه لیرې سي خو بیا هم دغه امر ومنه او هغه ولایت ته ولاړي. هلته د ایبک او تشقرغان، سرپل، شبرغان او اقچی خانان او امیران تر څارنې لاندې ونیول. هغه د مرکزی حکومت تابع کړ چې بیا وروسته د میمنې پر خوا باندې ولاړي او هغه ځای هم محاصره کړ. په دې وخت کې امیر شېر علي خان د امیر عبدالرحمن خان د بوختیا څخه په شمالي برخو کې خبريږي دا چې امیر عبدالرحمن خان شمالي خواته تللی دی او هلته مصروف دی او محمد اعظم خان هم یوازې دی. نو د خپل زوی سردار محمد یعقوب خان سره د کندهار په لور باندې ولاړی او د غزنی پر طرف باندې د پرمختګ وکړي. د کندهار نائب الحکومت شهاد محمد اعظم خان زوی و هغه ته ورکړه. محمد اعظم خان چې ځان په خطر کې ولیدي نو په دې وخت کې عبدالرحمن خان ته خبر ولېږي او عبدالرحمن خان هم د هغه اطاعت وکړ او کابل ته بیرته راننوتی او د محمد اعظم خان په ملکیت سره د غزنی پر خوا باندې ولاړل چې په 1318 زیږدیز کال کې د شجګاو په سیمه کې د عبدالرحمن خان او د امیر شېر علي خان د لشکرو ترمنځ جګړه پیښیږي چې په دې جګړه کې عبدالرحمن خان لشکر ماته خوري او امیر شېر علي خان هم په بریالي توګه کابل ته ننوځي. امیر محمد اعظم خان هم ایران ته تښتي او بیا هلته مړ کیږي. امیر عبدالرحمن خان هم د بخارا په لور باندې شاتګ کوي او د روسیې حکومت ته پناوړي چې د روسیې حکومت هم د هغه هرکلی کوي. امیر محمد اعظم خان بیا د خپل واکمنۍ د خپل سلطنت په دغه ډیر لنډ وخت کې د وزیر جمال الدین افغان په مرسته ډیر شمیر عرفانی او عمراني پلانونه عملي کوي چې د هغو له ډلې څخه یو هم د افغانستان لومړنۍ مجله چې د کابل په نامه یادیږي هغه خپره سوه چې دا د امیر محمد اعظم خان د سلطنت دوره وه. راځو دا چې امیر شېر علي خان د دویم ځل سلطنت سره ول وو. دا چې امیر شېر علي خان په 1300 اتشپیتم زیجدیس کال پا پای که ده ششگاو پسیمه که ده امیر محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان ده مات سخورست کابل ترانه نوزی نو بیاده چکل کابل تراغلی پر تخت بندی کشینی او خپل امیر شیرعلی خان چه و هغه یو ډیر پو او هیواد پالون کی پاچه او ده پا افغانستان که ده نوی تمدن ده رمیسته کون که پنامه پیجندل کیجه پا اتلسه و نشپیتم زیجدیس کال که ده برطانوی هند سخدلی دن وکده یعنی پا داغه کال که ده برطانیا تولاری ده برطانوی هند تولاری او د برتنوی هند هیوادی ولیدی د هغه مینه د لویدیز تمدن او د ټکنالوژي په برخه کې ډیر سواله او د هغه مینه د امیر شری خان دی ته وڅوي چې په یو شمیر کورنی اصلاحاتو باندې د لاس پوری کې او د افغانستان سیاسي والی ته یو نوی رنگ او څیره ورکړي. دا چې امیر شیر علی خان د په افغانستان کې د نوی تمدن د رامنځته کوونکي په نامه نومول کېږي یا پیژندل کېږي، دا چې د نوی تمدن رامنځته کوي. راځو دغه نوی تمدن پیژنو چې دا نوی تمدن څه ډول تمدن و. امیر شیر علی خان د لوی مدنیت بنسټ ایښودونکي او د هیواد د فرهنګي او صنعتي حالت بدلونکي پیژندل سوی. دا چې د یو لوی مدنیت بنسټ کېښودی او د هیواد فرهنګي او صنعتي حالت یې سم کړي یا په دغه برخه کې بدلون راوستی. د اروپا د صنعتي انقلاب سره سم په افغانستان کې هم د اصلاحاتو لپاره لاره هواره سوه. دا چې موږ په تېرو لوستونو کې د اروپا د صنعتي انقلاب په هکله ویلي وو، همدغه انقلاب سره سم د افغانستان په افغانستان کې هم د اصلاحاتو لپاره لاره هواره سوه او د دې لارې څخه مخکښانو هم د دغه لارې د مخکښانو څخه یو هم سید جمال الدین افغان و چې دی د هیواد د عصري کولو لپاره تګلارې شروع کړې او امیر شیر علی خان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره هم د پردیو د حملې د مخنیوي لپاره سل کسیزه لشکر جوړ کړ او هغه بیا په اته پوځي مرکزونو باندې وویشل تر څو د خپلواکۍ ساتنه وکړي او څوک ورباندې حمله ونه کړي. د دې تر څنګ په دغه وخت کې د شمس النهار جریده یې خپره کړه او چاپخانې هم هیواد ته راوړلې. د توپونو او ټوپکو جوړولو لپاره یې کارخانې جوړې کړې. د دې تر څنګ لومړنۍ ټولنیزه ښوونځی یې خلاصه کړه چې هغه ښوونځی ملکي او پوځي څانګې درلودې. په دې خوځښ سره د پوهنې د کچې د راټیټېدو مخنیوی یې وکړ چې دا هغه څه وه چې په بالکل ډول سره یو لوی مدنیت رامنځته سو او امیر شیر علی خان ته یې د لوی مدنیت بنسټ ایښودونکی او د هیواد د فرهنګي او صنعتي بدلونکی ویل صنعتي وضع بدلونکی ویل. د دې تر څنګ د پوستخانې هم جوړې کړلې چې د کابل په اوسنۍ شیرپور کې د پوځیانو لپاره د نوي ښار بنسټ کېښود. د مالیاتو ورکولو د ودې څخه په نقدو باندې بدل شول. همدارنګه د عدالت رامنځته کولو لپاره یې په ځینو اقداماتو باندې لاس پورې کړ. ظالمانه او چپاولګر هغه حاکمان چې وو هغه یې د منځه یوړل. د هیواد اداري تشکیلات ته یې یو نوی جوړښت یا یو نوی بڼه ورکړه او د افغانستان لومړنۍ کابینه یې هم د وخت صدراعظم سید نور محمد شاه په مشرتابه سره یې جوړه کړې. یعنې د پشري سره یې د افغانستان لومړنۍ کابینه جوړه کړه او هغه مخالفتونه چې هغه د هیواد په شاوخوا کې موجود و هغه هم د منځه یوړل او وروسته یې وغوښتل چې انګریزان د خپل دولت پیژندنې ته اړ کړي، دا چې انګریزان د دوی دولت خپلواک دولت وپیژني. انګریزانو هم د دوستي شرایط د خپل استعماري مقصدونو لپاره طرحه کړل. هغوی به دا هیله درلوده چې خپل استازي په کابل، کندهار او هرات کې د تل لپاره پاته کړي چې بیا د روسانو حرکت د نږدې څخه وڅاري. یعنی د دې لپاره چې دوی د روسانو حرکت د نږدې څخه وڅاري او تعقیب یې کړي، نو دوی دا پلان دغه هیله درلوده یا دا پلان یې درلودی چې خپل استازي د تل لپاره په کابل، کندهار او هرات کې هلته استوګن کړي او هلته اوسېږي. سربېره پر دې یې هم وغوښتل چې امیر دې کار ته مجبوره کړي چې هغه د انګریزانو دولت د خپل ځان ملاتړی ومني او امیر شیر علی خان د دوی دغه غرض یا دغه د فکرونو دغه کم غرض چې دوی درلودې دغه څخه ډک فکرونو ته هیڅ ارزښت ورنه کړ او د انګریزانو په ځواب کې وویل چې زه د افغانستان خاورې ته ستاسو د سیاسي او پوځي استاد پر اتک سره اعتماد نه لرم او د دې ترهیب پلمه به زما پر هیواد باندې تاسې ورځ حمله وکړي.
امیر شېر علي خان هم د انګریزانو سره په معمولي ډول خپلې اړیکې وساتلې. د روسیې سره په منځنۍ اسیا کې د پرمختګ په تمه وه او د افغانستان د نږدې کېدو او وضع یې کړکېچنه کړه او د افغانستان او انګلیس دویمې جګړې پلمه هم په دې وخت کې برابره سوه. هغه څه چې د دې جګړې اورته یې ډېر قوت ورکړ یا دغه جګړه یې نوره هم پسې قوي کړله، هغه د شېر علي خان دخوا د ولیعهد په دوکه د خپل کومکي زوی د خپل کمکی زوی شهزاده عبدالله ټاکنه وه چې دې موضوع شهزاده یعقوب خان ډېر خوابدی کوي، نو د په بلواګانو او سرغړونو باندې شروع وکړه او د امیر شېر علي خان دغه سرغړونې آرامې کړلې. انګریزانو بیا د یوې خوا د دې موضوع څخه ګټه واخیستل او د بلې خوا د روسانه د پرمختګ منځنۍ اسیا ته په تېره بیا د هغې خوا څخه د خپوي او هغه مروي نیولو د انګریزانو د پاملرنې د افغانستان پر خوا باندې ډېره کړه. هغوی په خپل وار سره بلوچستان چې هغه د افغانستان یوه برخه وه په لاس کې راوړل، چې دې د امیر چې دغه تېری یا دغه عمله د امیر کرکه نوره هم د انګریزانو په وړاندې ډېره کړه او په دې توګه پر افغانستان باندې د انګریزانو دویم یرغل پیلیږي او انګریزان د دوهم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله کوي. د افغانستان پر افغانستان باندې یا د افغانستان پر خاوره باندې د انګریزانو دویم یرغل د تیری څخه یا دغه حمله څخه د مخه امیر شېر علي خان یو هیئت د سید نور محمد شاه په مشرۍ باندې د پېښور کانفرنس ته واستوي. خو د پېښور په کانفرنس کې د صدر اعظم سید نور محمد شاه اوږدې مذاکرې سرته ونه رسیدلې، یعنی کومه مذاکره ونه سوه. خپل صدر اعظم هم د کانفرنس په جریان کې دی نه جوړ سو او بیا په پېښور کې مړ سو. چې په دې وخت کې روسیې یو سفیر چې هغه جنرال ستلاتوف نومېده کابل ته واستوي او د دې سفیر راتګ د هند سیاستوال چې هغه ډېر خوابدي کړه او ډېر یې پریشانه کړه. د برتانوي هند چارواکو د خپلو ګټو د خوندي ساتلو لپاره هم یوازنۍ لار پر افغانستان باندې حمله وبلل او دوی د دویم ځل لپاره په دغه کار باندې لاس پورې کړ چې د دویم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله وکړي. امیر شېر علي خان د ډېر خپګان په حالت کې کابل پریشو دی او د روس د مرستې په تمه باندې دی مزار شریف ته ولاړې. په هغه ځای کې د اته پنځوس کلونو په عمر په اتلس سوه اووه نویم زیږدیز کال کې د ناروغۍ له امله د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د ده د مړینې څخه وروسته که په کابل کې حالات خراب سول، هیواد او خلک په یوه سیاسي تشه کې پاتې سول. انګریزان او د هیواد دښمنان هم ډېر پرمختګ وکړي ځکه دوی د دویم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله وکړه او امیر شېر علي خان هم کابل پریښو دی. په دې وخت کې ځینې سردارانو لکه شهزاده محمد یعقوب خان د پاچا په توګه وګمارل سو. د امیر محمد یعقوب خان واکمني امیر محمد یعقوب خان په داسې حال کې پاچاهي ته ورسېدي چې د انګریزانو لشکر په عصري وسایلو باندې یا په اصلي وسلو باندې سنبال و او افغانستان یې د یرغل په پای کې په پایله کې تر خپل ولکې لاندې راوستي. د ګندمک ته چې هغه د انګریزي لشکر ځای و هلته بوتلی او د ګندمک تړون یې په اتلس سوه اووه نویم کال کې د مې په شپږویشتمه نېټه د انګریزانو سره لاسلیک کړ. د ګندمک تړون په داسې حال کې هم لاسلیک شو چې په ټول هیواد کې ګډوډي شروع وه او امیر محمد یعقوب خان هم د کابل په ښار کې د نورو کسانو تر سیوري لاندې اوسېده. هغه په ټول هیواد کې د پاچا په توګه پېژندل سوی نه و، نو له دې امله دغه تړون هم هیڅ ارزښت نه درلودي. د همدې تړون په بنسټ خیبر، کورما، پیشین او سیالکور د افغانستان څخه جلا او د برتانوي هند یو برخه وګرځېدل او همدارنګه په افغانستان کې سیاسي خپلواکي هم د خطر سره مخامخ سوه. انګریزان یو کس چې هغه د سر لیوس کیوناري په نامه یادېده د ګندمک د تړون د لاسلیک کولو پر مهال د انګریزانو نماینده وټاکه او نمایندګي یې کاوه. په کابل کې د انګریزانو د استازي په توګه وټاکل او د افغانستان په مهمو شهرونو کې د ځای پر ځای سو. د افغانستان خلک هم په دې وخت کې د ځینو یرغلګرو په وړاندې پاڅون وکړ او په همدې توګه یو ځل بیا د افغانستان د نیولو په هکله د یرغلګرو هغه فتنه چې وه هغه د منځه ولاړل. د مجاهدینو مخکشانو لکه محمد جان خان، وردک، ملا مشق عالم، صاحب جان ترکی، سردار محمد ایوب خان، محمد عثمان خان صافی او نور هم په بیلابیل سیمو باندې په تیری کولکو باندې حمله وکړه او د هغو د جګړو د ډلې څخه یو هم چې د انګریزانو لشکر یې ډېر خفه کړ هغه د میوند جګړه وه. چې په دې جګړه کې د افغاني ځواکونو مشري چې وه هغه د امیر شېر علي خان د زوی سردار محمد ایوب خان په غاړه وه، چې په اتلس سوه اتیا یم زیږدیز کال کال کې د جولای په 28مه نیټه باندې د میوند په میدان کې یوه جګړه پیښ شوه چې د مبارزینو په بریا او د انګریزانو په ماتې سره دغه جګړه پای ته ورسېدل. په دې جګړه کې د انګریزانو حکومت په هند کې ولړزېد او د افغانانو ښځو هم برخه پکې اخیستې وه. پیغلې ملالۍ د میوند د جګړې په ډګر کې هم د ملي لشکر د هغه شهید شوي بیرغچي پر ځای باندې ملي بیرغ راپورته کوي او لنډۍ ویل چې د افغاني لشکر وینه په جوش راوسته چې لنډۍ هم په دې ډول و چې په میوند کې شهید نسوي خدای جلاله ویننګي ته دي ساتنه. د کابل خلکو د پاتسون په دغه پایله کې د شیرپور په سیمه کې د انګریزانو قواوې کلابندې کړلې او دغه جګړه هم د پاتسون کوونکو لخوا وګټل سوه. همدارنګ عبدالرحمن خان چاریکار ته راورسېد. انګریزانو هم خپل ځان په تنګسیا کې ولید او د مجبوریت له امله یې د هغه هرکلی وکړ او په دې توګه جنرال رابرټس کابل پرېښود او امیر عبدالرحمن خان په کابل کې واک ته ورسېد. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس تر بیا درس پورې چې د یوې نیمې ورځې پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
تله مهربانه را پسپېڅلی نامه سلامونه ونې کې هیلمې منی درنو زده کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ. وخت په متردمه حاله په خیر رسولې وي. تاسو ټولو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرح خلاصو يم. هیله دا چې نن ورځ هم د لوست سره خلنه شي بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه اکټه واخلي. نن مو لمړنی موضوع د کوشانیانو د امپراتوري په حق لده. ارزو خپل د نن ورځې موضوع پیلو د کوشانیانو امپراتوري. د کوشانیانو قوم د کوشان د کلمې څخه اخیستل شوی دی چې دغه د کوشانیانو نوم د کوشان د کلمې څخه اخیستل شوی دی. کوشان خپل یو یوچی قوم وو چې د امو سیند څخه راوتلی و او په برخ کې د یونان بختري وکمنی پای ته ورسوله او د کوشانیانو د وکمنی شروع هم په برخ کې او درې ولایتونو په برخ او په درو ولایتونو کې سره یو ځای شول او دوی د یوې نوې امپراتوري بنسټ کې شو دی چې دغه مهال اصلور استر امپراتوري د اسیا او همدارنګه د اروپا پر زیاتره سیمه باندې وکمنې درلوده چې دغه جملې څخه یو هم د کوشانیان امپراتوري و. یعنی دغه کوشانیان چې و هغه د یوچق د قومونو څخه و چې دغه کوشانیان په خپل د اموسن څخه راغلي او تر د اموسن څخه راغلي و تر بلخ پورې په باغ کې میش سول چې کله برخ تر ورسېدل هلته هغه مهال د یونان بختري وکمنې درلوده. دغه یونان بختري وکمنې لمنځ یوړل هغه پای ته ورسول او په بلخ او همدارنګه درو ولایتونو کې کوشانیان سره یو ځای سول د یو نوې امپراتوري بنسټ کې شو چې همدغه د کوشانیان امپراتوري ده. د کوشانیان امپراتوري مؤسس یا هغه لومړنی واکمن چې وو هغه کجولاکت فیسیس دی چې کجولاکت فیسیس په خوا تر دې چې د پاچاهي اعلان کړی د قوم مشر وو او نوموړی بیا په 23م زیږدیز کال کې خپل پاچاهي اعلان کړ او تر 80م زیږدیز کال پورې د اریانا یا د افغانستان پر ځای تر سیمه باندې په پرله پسې توګه څلوېشت کاله واکمنی وکړه او د خپلې واکمنۍ په وروستیو کې بیا د شاهنشاه لقب د ځان لپاره غوره کړ. د کچولاکت پیسیس د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی ویما تکتو واک ته رسیږي چې د ویما تکتو څخه وروسته بیا د هغه زوی ویما کت پیسیس د 115 څخه تر 128 زیږدیز کال پورې د واکمنۍ کوي. لوی کنیشکا هم د ویما کت پیسیس زوی وو چې هغه د خپل پلار د مړینې څخه وروسته بیا په 128 زیږدیز کال کې واک ته رسیږي او د یو سلو وڅلوېشتم زیږدیز کال پورې بیا د واکمنۍ کوي چې کنیشکا هم د لرغونی افغانستان په تاریخ کې د ډیر واک د ډیر خاوند وو او ډیر ځواکمن او نامتو امپراتور وو چې د خپل امپراتوري د ادارې لپاره بیا دوه مرکزونه انتخاب کړل چې دغه دوه مرکزونه څخه بیا خپل اداري چارې اداره کولې چې یو یې په پېښور ښار کې او بل یې هم په بګرام کې او په ژمي کې معمولا د پېښور څخه خپل اداري چارې مخته وړلې او د دوبی په موسم کې بیا بګرام ته راتلې او بګرام کې د خپل په بګرام کې د خپل اداري مرکز څخه خپل اداري چارې په مخ بیولې. د کوشانیانو د امپراتوري د نړیدو لاملونه دا چې د کوشانیان امپراتوري څه ډول له منځه ځي او ولې له منځه ځي. د کوشانی امپراتوري د نړیدو لاملونه په پوره توګه څرګند نه دي، دا چې د په دقیق ډول د کومو لاملونو له امله دغه امپراتوري له منځه تللې ده، خو د هند په پراخو سیمو ته د کوشانی واکمنانو زیاته پاملرنه ده، چې د دوی پام او توجه زیاتره د هند پراخو سیمو ته وي. او د دې د کوشانی امپراتوری لویدیز لوری ته د ساسانی امپراتوری د یوې ورځ څخه بلې ورځ ته ځواکمن کېدل، او د هیواد په شمال کې بیا د افتلي قبیلو بریاوي او د هغو حملې، د دې ترڅنګ د مرکزي واکمنۍ څخه د سیمه ییزو ځواکونو سرغړونې، او د کوشانی امپراتوری په دننه کې د نوي ځواکونو منځته راتلل او د دغه نوي ځواکونو ترمنځ یو بل پسې حملې، هغه لاملونه وه چې د دې سبب سو کوشانی امپراتوری د ماتې سره مخامخ سي او دغه امپراتوری د منځه ولاړ سي. راځو بګرام د کوشانی امپراتوری پلازمینه مو جوړل چې کوشانیانو د خپل اداري د سیاسي چارو د مختبیولو لپاره دوه سیمې یا دوه ولایت انتخاب کړي وو، چې په ژمي کې پېښور او په دوبي کې بیا بګرام. اوس بګرام د کوشانیانو د امپراتوری پلازمینه ولې ټاکل شوې ده؟ د کوشانی لړۍ ستر امپراتور کنیشکا د بګرام سیمه خپل دوبنی پلازمینه وټاکله، یعنی په دوبي کې خپل اداري چاري یا سیاسي چاري د همدغه بګرام څخه مختوړلې، چې د لرغونپوهانو څېړنه دا مطلب یا په ډاګه کړي ده چې د بګرام لرغونی سیمه په خواتر هغه چې د غستر کرشکا هغه د خپل اداري مرکز په توګه وټاکي، هلته مقدوني سکندر د یو دفاعي شهر بنسټ ایښودلې وو، او د بګرام په لرغونی سیمه کې بیا د لومړي ځل لپاره په 1908 کال کې د فرانسوي لرغونپوهانو په وسیله سروي او سپړنی وسوي، ځینې څېړنې وسوي چې د بګرام څخه زیات اندازه طلایي مسکوکات او همدارنګ عاجي اسعار، د لاکو څخه جوړ شوي صندوقچه، برونزي ارزښمن وسایل، د یونان، روم، مصر، همدارنګ د چین، هند او د نړۍ د نورو برخو څخه لږ پیدا کېدونکي او ځانګړي اثار همدغه د لرغونپوهانو په وسیله ترلاسه سو. په دغه څېړنه کې چې دا اثار بیا په پرله پسې توګه د افغانستان په د افغانستان ملي موزیم ته ولېږدول سو، په ملي موزیم کې د بګرام په دننه کې یو ځانګړې خونه پرانستل سو چې د څیړونکو او سیلانیانو د زیاتې پاملرنې وړ وه. دا د کوشانیانو سیاسي مرکز یا همدغه د بګرام د شهر په حق لوو. راځو اډا وایو دا چې اډا د کوشانیانو امپراتوري کلتوري مرکز و. د اډې سیمه د کوشانیانو د امپراتوري کلتوري مرکز ولې ټاکل سوی و؟ د لرغوني افغانستان ختیځې سیمې چې د اوسنۍ هند تر شمالي څنډې پورې رسیږي، د ګندهارا په نامه یاد سوي وي، چې د کابل او کونړ ترمنځ پرتې سیمې هم پکې شاملې دي. د ګندهارا یو استاد یا یو لوی فرهنګي مرکز چې هغه اوسنۍ جلال آباد نږدې د هډې سیمه ده، په پخوانی متلونه کې بیداد د هیلو په نامه یاد سوی ده، او دغه هیلو د لرغونو بودایانو د تبرک ځای او د هغو د عبادت ستر ټاټوبی و. یعنی په دغه سیمه کې عبادت ځایونه یا د دوی هغه د عبادت یو لوی ټاټوبی همدغه سیمه و، چې په هغه یونلیکونو کې چې هغه د چینی زیارت کوونکو څخه راپاتې دي، په هغه کې د دې سیمې په حق له هم ډیر په زړه پورې او د پام وړ او ارزښمن معلومات پکې راغلي دي. چې فاهیان لومړنی چینی زایر وو یا لومړنی چینی زیارت کوونکی و، چې هغه په 1400 زیږدیز کال کې د اډې څخه لیدنه وکړه، او بیا د هغه څخه وروسته سیوینګ یون په 1500 میلادي کال کې اډاولی دلا، او په دې اړه باندې هم زیات مطالب ثبت کړل او ځینې تاریخي متنونه پکې لیکل دي. دغه تاریخي متنونه کې دغه سیمه یادونه هم ډیره سوې ده. اوس راځو دا پوښتنه ته چې اډاولی د کوشانی امپراتوري کلتوري پلازمینه ګڼل کیږي، یا ولې د کوشانی امپراتورانو کلتوري مرکز ټاکل شوی دی. لومړی لامل دا و چې د مناسبو شرایطو او اړینو امکاناتو شتون و. یعنی په دغه سیمه کې مناسب شرایط او ډیر هغه ضروري امکانات شتون درلوده چې د کنشکا د امپراتوري پر مهال باندې هغه ته برابر سو. دویم لامل دا و چې په بودیزم کې بدلون او نوښت منځته راغلی. دریم لامل هم د ګندهاریانو خلاقیت او د هغوی فکری ظرافت دی چې په ټوله بودایي نړۍ کې هغوی د لومړي ځل لپاره د بودا د مجسمو د جوړېدو نوښت وکړ، او د لومړي ځل لپاره بودایي مجسمې جوړې کړلې. راځو د کوشانیانو د امپراتوري عقیدتي مرکز ته چې هغه د بامیان سیمه ده. د بامیانو په اړه هم تر ټولو هغه ډېر پخوانی معلومات د چینی زیارت کوونکو لخوا لیکل سوي دي. هغه چینی زیارت کوونکي چې هغوی بامیان ته راغلي وه او د بامیان څخه لیدنه کړې وه، کوم معلومات چې هغوی د بامیان په هکله لیکلي دي، اوس هم د بامیانو په اړه دغه معلومات د همدغه چینی زیارت کوونکو لخوا لاسته راغلي دي، چې د هغو له جملې څخه یو فاهیان و چې فاهیان تر ټولو پخوانی چینی زیارت کوونکو وي چې د بامیان په اړه یې لیکنه کړې ده او د دغه سیمې څخه یې لیدنه کړې ده، چې بیا دوی په 1400 زیږدیز کال کې د بامیانو سیمه لیدلې وه او د سترو مجسمو په هکله هم ارزښمن معلومات لیکلي دي. هغه مجسمې چې په دغه د بامیان په ښار کې وي او ډېرې سترې مجسمې وي، د هغو څخه یې چې کله لیدنه وکړه بیا د دغه مجسمو په هکله ډېر مهم او ارزښمن معلومات لیکلي دي. نوموړي دا هم لیکلي وه چې د بامیان دره شنه او پاکه ده، د سترو مجسمو شاوخوا هر ورځ دغه سترې مجسمې شاوخوا مینځل کیږي، زیات شمېر مذهبي مدرسې هم پکې شته او هر ورځ زیارت کوونکي او سوداګران دغه سیمې ته د راتلو او راتلو په حال کې دي. یعنی هر ورځ زیارت کوونکي او سوداګران دغه سیمې لیدو ته راځي. د دې ترڅنګ د راهبانو لپاره هم ځانګړي سومي جوړې سوي دي چې د سروې لپاره بیل ټاټوبي هم شته. د فاهیان څخه وروسته بیا یون سنگ د بامیانو د سیمې څخه لیدنه کړې ده او هغه بیا په خپل لیکونه کې هم د دغه سیمې په هکله ډېر ارزښتمن معلومات ورکړي دي او دا لیکلي دي. د هغه په وینا بیا په بامیان کې ترلس څخه زیاتې خانقاوې شته چې سنه څه تقریبا زر تر واعظین په هغه کې د بودایي مذهب تبلیغ ته په دنده ګمارل سوي دي. یعنی په دغه ترلسو زیات خانقاوو کې تقریبا زر تنه واعظین شته چې هغوی د بودایي مذهب تبلیغ کوي او همدارنګه په لسکونه مدرسې هم شته په دغه سیمه کې چې هر مدرسې ته بیا لږ تر لږه زر زده کوونکي په هر مدرسې کې په زده کړو باندې بوخت و. هیڅ څنګه هم په بامیان کې کوچنی او لوی مدرسې لیدلې دي، خو یو داسې مجسمه هم لیدلې وه چې هغه به هر سهار د لمر په وړانګو کې ډېره زرینه ځلېدله او داسې برېښېده لکه دا چې ټوله په سرو زرو باندې پوښل سوي یا په مکمل ډول دغه مجسمه د سرو زرو څخه جوړه سوې وي. دا هغه مجسمه وه چې د بامیان په سیمه کې موقعیت درلوده. په بامیان کې هم دوی سترې مجسمې شته چې په 2001 میلادي کال کې د هغه وخت د واکمن د رژیم په مهال بیا د هغه د منځه ولاړې او د بامیانو لرغونې سیمه هم د نمور د دوه مجسمو د منځه تلو څخه دوه کاله وروسته په 2003 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د یونسکو ادارې اړوند نړیوالې کلتوري میراثونو په میراثونو کې ثبت او ومنل شو. دا د بامیانو په هکله کوم معلومات چې د تاریخ لیکونکو لخوا یا د زیارت کوونکو لخوا لاسته راغلي وه همدغه معلومات و چې په لاس کې یې تاریخ لري. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس همدومره و. موږ د کوشانیانو د امپراتوري په هکله وپوهېدلو، دا چې د کوشانیانو امپراتوري خپله کوشان څوک دي، د امپراتوري څه ډول واک ته رسېږي یا دغه امپراتوري څه ډول رامنځته کېږي، د کومو سیمو څخه و کومو سیمو ته راځي او په کومه سیمه کې د دغې امپراتوري بنسټ ایښودل کېږي، د دغه کورنۍ لومړنی واکمن په هکله هم وپوهېدلو. د دې ترڅنګ دا چې د دوی سیاسي، فرهنګي او عقیدتي مرکز کومې سیمې وي په دې هکله هم وپوهېدلو. دا چې د کوشانیانو د امپراتوري سیاسي مرکز د اډې شار دی او همدارنګه د دوی فرهنګي مرکز د بګرام شار دی او ترڅنګ یې د بامیانو سیمه یې د بامیان شار هم د دغه امپراتوري د عقیدتي مرکز دی. دغه درې سیمې یا دغه درې شارونه ولې د دوی مرکزونه ټاکل سوي و، د دوی فرهنګي، د دوی مذهبي او د دوی سیاسي مرکزونه ولې ټاکل سوي و، د همدغه موضوعاتو اړوند هم موږ معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو همدومره و. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي، تاسو هم هڅه وکړئ چې دغه لوست په پوره شکل سره بیا ځلې د ځان سره تکرار کړئ، ترڅو ځلې ورته غوږ ونیسئ او په ښه شکل سره زده کړئ، ترڅو دغه مهم معلومات چې موږ تاسو ته نن وړاندې کړی تاسو ورڅخه زده کړه وکړئ او ورباندې وپوهیږئ. ډېر مهم څه همدغه و چې د کوشانیانو امپراتوري څه ډول واک ته رسېږي، د دې د درو سیاسي، فرهنګي او عقیدتي مرکزونو په هکله هم وپوهیږئ چې دا سیمې ولې فرهنګي مرکزونه ټاکل سوي دي او کومې ځانګړتیاوې لري. نو په دې چې د پامور به مګر زده لوي د نن ورځې درس پر هم دې ځای پات رسو ترتلون کې درس پوری چې بیا هم دې وی بل موضوع سره تاسو درانه حضور ته حاضری جو تاسو ټول په مهربانه او لیرب سپارم شو وخت لری شي چری